امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشتې 14مه د جنوري له 2 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په مالی چارو کې د سرغړونو له امله افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر دنده ځنډولې ده. د داعش ډلې په ترکیه کې د نایټ کلب د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او په عراق کې د یو ځانمرګ برید له کبله 10 کسه وژل سوي 25 کسه نور ټپیان دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د افغانستان جمهوري ریاست وای د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزیر عبدالرزاق وایدی باندې د لګیدلو تورونو له عمله د هغه دنده ځنډول شوې. په کابل کې د ولسی جرګې پر دوو وکیلانو لبریدونو وروسته د دغه جرګې رئیس ویلي چې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه 15 روسی ډیپلوماټان د دوشنبه پورې سهار د وخته روسیې ته ورسېدل چې د ولسمشر باراک اوباما له خوا نه ورته له متحده ایالاتو نه د وتلو امر شوی. رپورټونه وروسته اوري او سرته حسیب الکوزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په مالی چارو کې د سرغړونو له امله افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وایدی دنده ځنډولې ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دا واخان مینپال امریکا ژغته ویل په حکومت کې د نننه د پلټونو پر مهال د مخابراتو د وزیر په خلاف یو شمېر اسناد ترلاسه سوي دي چې د پلټونو تر بشپړېدو پورې د هغه دنده ځنډول سوې ده. ولسمشر دا ویان مرستیال زیاته کړه چې د ښاغلي وایدی پر سر د لګیدلو تورونو د شیډول لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. پر عبدالرزاق وایدی د لګیدلو مالی تورونو د څرنګوالي جزئیات لا تر اوسه څرګند سوي نه دي. د جرمني پولیس وایي یو 19 کلن افغان پناه غوښتونکی د بیروویا ښار د جامو په یو مارکیټ کې ځان ته اور اچولی دی او سخت سوځېدلی دی. پولیس وایي دغه هلک نن دوشنبه د نارنبرګ او مونشن ښارونو ترمنځ د چمپ شیم نایکی پر ځان تیل واچول او اور یې ورته ورکړي. شاوخوا خلکو سمدستي دغه اور مړ کړي خو راپورونه راغلي دي چې شخص سخت سوځېدلی دی. د دې ځان سوځونې علت نه دی معلوم سوی او پولیس وایي همدې کس د ځان سره یو چاقو هم درلودی خو کارولې نه دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل روانو ناامنیو خلک اندېښمن کړي او زیاته کړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د 4 کلنې امنیتي ستراتیژۍ پر جوړولو کار روان دی. د ښاغلي عبدالله په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپلو غونډو کې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر سر ارزونې کوي او په دې برخه کې به 4 کلنه ستراتیژي جوړه کړي. د عراق پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د موټر بم په یو چاودنه کې چې د بغداد په یو مصروف مارکیټ کې سوې ده لږ تر لږه 10 کسه وژل سوي دي او 25 کسه نور ټپیان دي. د نن د دوشنبه په ورځ د یو پیک اپ موټر په ذریعه چې د چاودیدونکو توکو څخه ډکو سوي دي اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې ډلې پر ویپاڼې اعماق باندې د وی بیانیې په خپرولو سره د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د وژل سویو کسانو اکثریت یې هغه کسان دي چې د روزمز دپاره په لین کې ولاړ و. برید کوونکي د صدر په ښارګوډي کې چې د بغداد په ختیځ کې موقعیت لري د ترکاریو او میوو په یو مارکیټ کې برید کړی دي. صدر شوې میاشت د سیمه ده او په دې وروستیو کې په دوامداره ډول د تورستي حملو شاهده ده. برید په داسې حال کې وسو چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند عراق ته تللی دي چې د حکومتي چارواکو او هلته میشت فرانسوي ځواکونو سره وګوري. د اسرائیلو رسنیو خبر ورکړی دی چې اسرائیلي پولیس نن دوشنبه د خپل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو څخه پوښتنې کوي چې آیا د بډایو ملاتړ کوونکو څخه خو به یې په غیر قانوني ډول توفی نه یې اخیستي. ریپورټونه وایي چې دا تحقیقات به د هیواد سیاسي بڼه بدله کړي. په دې اوږدو پلټنو کې د ډیرو مواردو تر څنګ په دې اکلام تحقیق کړي چې آیا اسرائیلي او بهرنیو سوداګرو خو به د 10,000 زیات به ارزښته تحفې لومړي وزیر ته نه وي ورکړي. داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې لوی څارنوال د تحقیق پروسه د جنایي قضیې سطحې ته پورته کړې ده، خو دا خبر لا تر اوسه تایید شوی نه دی. پولیسو او د لومړي وزیر نتانیاهو دفتر د دې موضوع په اړه د تبصیرې کولو څخه ډډه کړې ده. په متحده ایالاتو کې د چین سفیر وایي سره له دې چې د امریکا او چین ترمنځ ځینې وخت خبرې کښته پورته کیږي، خو د دواړو هیوادونو اړیکې په ښه ډول پرمخ ځي. د چین سفیر سوی تین کای د یکشنبې په ورځ د چین د مرکزي تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د امریکا سره په 2018 کال کې د چین پر اړیکو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر ګډې همکارۍ تمرکز وکړي او د امکان تر حده همکاري پراخه کړي او په اغیزمن ډول خپل منځي اختلافات حل کړي. د داعش ډلې په ترکیه کې په یو نایټ کلب کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسه ووژل شول او شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شول. د داعش اړوندې ویبپاڼې اماق په یو خبر کې بریدګر د خلافت اتل بللی دی. د اماق په خبر کې راغلی دی چې دوی پر هغه کلب سرتیری برید کړی دی چې مسیحانو پکښې خپل کفري جشن لمانځه. داعش ډلې د ترکیې حکومت هم خندلی دی او ویلی دی چې دا برید یې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د استانبول د پوځي عملیاتو په غبرګون کې کړی دی. ترکی رسنۍ وایي شایي بریدګر د ازبکستان یا قرغزستاني. ځینو ترکی رسنیو دا راپور هم ورکړی دی چې پولیسو د وروستي برید او د جون په میاشت کې په هوایي ډګر کې د برید ترمنځ ځینې مشابهات پیدا کړي دي او اوس پلټنه کوي چې آیا دا برید خو به عین ډلې نه یې کړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان دا شریرانه برید وباله او ویلی دی چې د ترکیې خلک به د ترهګرو پر ضد په ګډه سره ودرېږي. د عراق امنیتي مقامات وایي ډرون یا بی پیلوټه الوتکې په موسل ښار کې د داعش د ډلې په ضد جګړه کې د عراقي اردو په عملیاتو کې ډیر ګټور تمامیږي. د فدرالي پولیسو غړي وایي دوی د داعش موقعیتونه په ډرون څارلي او معلوم کړي دي. د موسل د نیولو دپاره د دویم ځل دپاره عملیات تېر اونۍ پیل شوه او سره له دې چې د داعش وسلوالو سخت مقامت وکړي بیا هم د ښار له ډیرو سیمو څخه پسې اخیستل شوي دي. تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې د امریکا په ملاتړ د عراق خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل، تقریبا د موسل ښار څلورمه برخه د داعش څخه نیول شوې ده. او د سومالیا په پایتخت کې هوایي ډګر ته څیرمه 15 تنه هغه مال ووژل شول چې ځانمرګو برید کوونکو دوو موټرو ته انفجار ورکړي. د الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. برید په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې د 1600 ځواکونو د نظامي اډې د باندې سوی دی. یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې 2 تنه ملکیان او یو سرتیری شامل دی. برید په موګادیشو کې هغه امنیتي پوستې ته څیرمه سوی چې د ملګرو ملتونو د دفاترو او د پیس په نامه هوټل امنیت ساتي. دې هوټل ته اکثرا چارواکي او خارجي اتباع ورځي. په دې وروستیو کې پر موګادیشو باندې توریستي بریدونه زیات شوي دي. دا و د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د مالی غبن په اړه د دغه وزارت په وزیر عبدالرزاق وحیدی باندې د لګیدلو تورونو له امله د هغه دنده ځنډولې ده. نور تفصیل د اکرام شینواری په رالیږلي رپورت کې اورو.
جمهور رئیس غنی د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر دنده د مالی غبن د تورونو له امله ځنډولې ده. زه اکرام په دې باب رپورت په سوشې بي وسوړم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت کې د مالی غبن په اړه دغه وزارت په وزیر عبدالرزاق وحیدی د لګیدلو تورونو له امله دغه دنده ځنډولې ده. د افغانستان د جمهور رئیست دویم مرستیال دواخان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ښاغلي وحیدی باندې د مالی غبن تورونه د افغان حکومت په دننه کې د پلټونو د بهیر په ترڅ کې لګول شوي چې د پلټونو تر پایلو به دغه دنده د تعلیق په حالت کې پاتې شي.
د هغه مالی تورونو له امله چې د مخابراتو پر وزیر باندې لګېدلی یو حیات دنده سپارل شوې تر څو په دې برخه کې پلټنې وکړي. د پلټنو د پایلو تر روښانتیا پورې د نوموړي دنده ځنډول شوې.
د جمهور رئیس دویم مرستیال ویل چې د ښاغلي وحیدی پر سر د لګېدلو تورونو څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت ویان محمد یاسین سمیم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ښاغلي وحیدی د پلټنې پلاوی سره همکاري ته چمتو دی.
وزارت مخابرات در مجموع بینان یک نهاد و شخص وزیر بینان یک فرد و یک شهروند افغانستان.
ښاغلي سمیم ویل په ټوله کې د مخابراتو وزارت د ویداري په توګه او په خپل وزیر دی وګړي او د افغانستان د اوسیدونکو په توګه ځان د قانون پر وړاندې ځواب وین هم په خپل وزیر همکاري کړي او هم تر خپل واک لاندې ادارو ته د همکاري امر کړی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي ویل چې کپلټنې په دغه وزارت کې مالی غبن ثابت کړي دا وزارت ځان د هغې پر وړاندې ځواب ورکول ته مکلف بولي. پر عبدالرزاق وحیدي د لګېدلو تورونو څرنګوالي په باب تر اوسه لا جزئیات څرګند شوي نه دي، خو هغه د ملي یووالي د حکومت لومړی وزیر دی چې د مالی غبن د تورونو له امله دنده ځنډول کېږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د افغانستان د کابینې په هغو وزیرانو کې هم شامل دی چې ولسي جرګې وڅخه د باور رایه بېرته اخیستې ده. عبدالرزاق وحیدي د 1990 کال په جدي میاشت کې هم په خپل وزارت کې د بې ځایه ګمارونو او اداري فساد له امله د ولسي جرګې لخوا استضاع شوی و، خو هغه مهال د وکیلانو باور بېرته ترلاسه کړی و. د افغان حکومت په ادارو کې د فساد شتون داسې یوه مسله ده چې نه یوازې د حکومت بهر او نړیواله ټولنه پرې نیوکې کوي، بلکې په خپل افغان حکومت هم دا مني چې په ادارو کې فساد شته دی. د تیر کال په روسیو کې د شفافیت نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغانانو په 2014 کال کې په حکومتي ادارو کې د خپلو کارونو د اجرا لپاره د حکومت پاسېدو مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالر پورې بډې ورکړي. افغان حکومت د دغه اقدام وړاندې د مالي غبن په اړه د کورنۍ چارو د وزارت د دریو پخوانیو چارواکو دوسیې هم لوی څارنوالۍ ته استولي او هم یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د جنایي جرمونو د ارزونې لپاره یو عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. د افغانستان د شفافیت په نوم د فساد سره د مبارزې د ادارې اجرایوي رئیس صدیکرام افضلي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت دا اقدام کافین ونه ګڼه او ویل چې حکومت ته پکار دي چې د خلکو باور لپاره نور اقدامات هم وکړي.
کارهایی که صورت گرفته اکثرا یک قدم به جلو و یک قدم
تغییر ابزاری ویل کوم کارونه چې تر سره شي وي اکثرا یو قدم پر مخ او یو قدم شاته بنه لرله. هیله ده چې د روسیې اقدامات په دوام حکومت جدیت سرګند کړي او د موجود پراخه فساد ستونزې ته بنیادی حل ولټي. د افغانستان د شفافیت ادارې اجرایوي رئیس وایي چې منتظر به پاتې شي چې دا وویني چې افغان حکومت دغې دوسیې سره څنګه چلند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په کابل کې د ولسی جرګې پر دوو وکیلانو له بریدونو وروسته د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي چې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د غړو د امنیت ساتلو لپاره تیاری لري. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ ته.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د دغې جرګې پر دوو غړو باندې بریدونه وشول. لومړنی برید 11 ورځې مخکې د دریو وسلوالو لخوا په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولی خان پر کور وشو چې په نتیجه کې ښاغلی میرولی ټپي او د کورنۍ دوه غړي او دوه ساتونکي ووژل شول. دغه راز تیره اونۍ د ولسی جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په 6مه حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو چې په نتیجه کې د ښاغلي بهشتي په ګډون 4 تنه پیان شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغه جرګې په غونډه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا پر وکیلانو باندې بریدونه د اندېښنې وړ بلل او ویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
مخاطب ما ارګانای کشفی و امنیتی
خغلی ابراهیمی ویل زموږ مخاطب د افغانستان کشفی او امنیتی ارګان نه دي چې باید په دې اړه د افغانستان ملت ته په ځانګړي توګه ولسی جرګې ته یو روښانه ځواب وایي چې څنګه دښمن مسولیت په غاړه ناخلي او زموږ وکیل ټپي کیږي، او همداشان د هغه رپورت لمخې چې په خپل امنیتي بنسټونو ولسی جرګې ته ورکړی چې یو شمیر وکیلان تر ګواښ لاندې دي او دښمن په دې برخه کې په جدي توګه لاس په کار دی. د ولسی جرګې په دوو غړو باندې د وروستیو بریدونو مسولیت تر اوسه کوم چا یا ډلې په غاړه نه اخیستی او امنیتي ادارو هم لا تر اوسه د دغو بریدونو په تړاو څوک نیولې نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د غړو د امنیت ساتلو لپاره یې اړین تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش امریکا غږ ته وویل تر هغې چې زموږ په وس او توان کې ده د محترمو وکیلانو او د افغانستان د ملي شورا د امنیت د ساتلو لپاره ترې کار اخلو، او که داسې کوم موارد رامخې ته شي چې موږ د ولسی جرګې د امنیت ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت ځواکونه چاڼ کړو او یا زیات تمرکز وکړو، طبیعي ده چې موږ په دې برخه کې تیاری او اړین تدابیر لرو. د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د دغه جرګې د وکیلانو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته او د ملي شورا د کار له پیل راهیسې تر اوسه د افغانستان د ملي شورا 13 غړي وژل شوي دي. دغه راز په 2015 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د ملي شورا پر ودانۍ وسلوالو طالبانو ډله ایز برید وکړ، خو په دغه برید کې د پارلمان کوم غړي ته ځاني زیان ونه رسید. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هغه 15 روسی ډیپلوماټان نن د دوشنبه په ورځ سهار د وخت روسی ته ورسیدل چې د ولسمشر براک اوباما لخوا نه ورته د متحده ایالاتونو د وتلو امر شوی. ډیپلوماټان او د هغوی کورنۍ د مسکو په هوایي میدان کې نن سهار د ځایي وخت په 6 بجو ښکته شول. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي دغه 15 روسی ډیپلوماټان له دې عمله وایستل شول چې هغوی په حقیقت کې جاسوسان ول. له همدې عمله د روسیې د جاسوسي ادارو خلاف د نو بندیزونو لګولو امر هم ورکړ شوی دی. پر هغوی باندې دا تور هم لګول شوی دی چې د انتخاباتو په دوران کې د متحده ایالاتو د یو شمیر ادارو کمپیوټرونه هک کړي دي او معلومات یې ترېنه اغلا کړي دي. په دې نږدې ورځو کې په دواړو ګوندونو کې د کانګرس مشهورو غړو د روسیې لخوا نه دغه سایبري اغلا او لاسوهنه محکومه کړه ده. د کانګرس غړو پر مسکو د لا سختو سزاګانو د لګولو سپارښتنه هم کړې ده.
په دې مسأله کې د استخباراتو د ټولو ادارو قضاوت شامل دی. په همدې توګه د کانګرس د استخباراتي کمیټو غړي ډیموکراټان او جمهوریت غوښتونکي ټول شامل دي. په مونږ کې یو تن هم په دې کې پوښتنه نه لرو، خو یوازینی سړی چې د دې قضاوت په اړه پوښتنه لري هغه ډونالډ ټرمپ دی.
ولسمشر براک اوباما له همدې عمله د روسیې دوه ادارې، یوه په مریلند او بله په نیویارک کې بندې کړلې. خو د ولسمشر اوباما پر دې فیصله چې روسی ډیپلوماټان له هیواد نه وایستل یو ځل بیا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نه انتقاد وشو.
زه د کمپیوټري غلا په اړه ډیر معلومات لرم او د کمپیوټري غلا ثابتول ډیر سخت کار دی. نو کېدای شي چې دا بل څوک وي. پر دې سربېره زه په داسې شیانو پوهېږم چې نور خلک پرې نه پوهېږي، نو هغوی د دې حالات په اړه متيقن نه وي.
داسې ښکاري چې د روسی ډیپلوماټانو وتل به په روان نوي کال کې او د ولسمشر اوباما په پاتې وخت کې یو ستره ستونزمنه مسله وي. همدارنګه هغه کسان چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته نږدې دي، هغوی وایي چې هغه یوازې خپل قضاوت تر هغه وخته له ځان سره ساتلی دی چې د اوباما د ادارې لخوا نه ورته هغه معلومات او شواهد وړاندې شي چې د استخباراتو ادارو راټول کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیا د انګورو باغونان وایي چې د ممیزو د تولید لپاره ورته جوړ شوی خونی ګټور ثابت شوی دی. دوی زیاتای هم د انګورو د ځای کېدو مخنیوي شوی او هم ډیر عواید لاسته راوړي. ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د ګردیز میلن اوسیدونکو حاجی حسن خان هر کال خپل باغ څخه ښه پریمان انګور راټولوي، خو چندان عواید ځکه ترې لاسته نه وره وړي چې رضایي کېدو له ویرې یې په ډیرو کمو پیسو له لاسه وتل. حسن خان سکل د انګورو له حاصله له دې کبله زیات خوښ دی چې د ساتلو لپاره ورته اسانتیا برابره شوې. د خپل ټول انګور په ځانګړې جوړه شوې خونه کې وچ کړل او ممیزې ترې لاسته راوړل.
مخکې به موږ انګور لرل، ښه ډیر لرو، خو دا انګور به بعضې وخت کې موږ نه خرڅ به م کړو، خو به ډیر ارزانه ته یا د ممیز به م څه جوړول، ممیز کې به م ښودو، هغه به رانه خراب سو، هغه انګور به رانه خراب سو، ممیز زړه به م کېده، څه خو کوټې دا شیان م دومره نه ورته لرل، نه م دومره تجربه لرله.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلینو په وینا سکالی د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژې په ترڅ کې د پکتیا په مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ کې د ممیزوري تولید و څلوېخ مجهزې خونې جوړې کړې دي. د ممیزوري تولید دا هر خونه په آزاد ځای جوړه شوې، چاته یې د عادي خونو په څیر پټ دی. خو د دې لپاره چې انګور پرته له خرابېدو وچ شي، په څلورو واړو دیوالونو کې د تازه هوا لپاره ګڼ سوري لري. حسن خان زیاته کړه،
دا داسې یوه خونه ده چې هر چاته اجازه ده. دا یو سړی د دې هغه نه لري، توان نه لري چې دغه ډاکه کې څه کوي. دغه تقریبا 10 تنه تر 12 تنو پورې انګور جایوي، نو دغه په 15 ورځو کې تر 20 ورځو پورې ممیز کیږي.
د کشمیشو د تولید دا خونه له دې عمله په ګردیز او زرمت کې جوړې شوې ده چې د سویل ختیځو ولایتونو د نورو سیمو په پرتله هر کال د انګورو حاصلات ډیر دي.
مخکې موږ انګور دغسې خرڅول ډېر په ارزانه قیمت، خاص بازارونه نه وو، ټول خرابېده. اوس د کشمش خانه د موږ د منطقې په سطحه ډېر ګټور تمام شوی ده. خپل باغونه لرو لوی لوی، موږ خو دغه د 15 شپو کې د موږ پروسه ختمېږي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر احمد ولی تسل وایي چې د دغو خونو په جوړېدو یې نه یوازې د انګورو د ځای کېدو مخنیوی کړی، بلکې د ممیزو په تولید سره اضافي اقتصادي ګټه هم لاسته راوړې ده.
یعنی دغه دوه ټنه دوه اشاریه څلور ټنه کشمش که چیرې مونږ تاسو خرڅ کړو دې مجموعي ګټه 15% د تازه انګورو د خرڅلاو نه اضافه لاسته راځي. نو دغه یوه ډېره لویه خوشخبري وه. انشاء الله په راتلونکي کال کې به په همدغه شکل باندې سکل وڅلوي د نوي تر اویاو اتیاو پورې به انشاء الله مونږ نور جوړو.
افغانستان د نړۍ په کچه کمسارې تازه وچه میوه لري، خو باغوانان د محصولاتو د لا ډېرېدو لپاره د دولت کلک ملاتړ غواړي. د پکتیا د کرنې رئیس احمد ولی تسل وایي چې ورو ورو پرمختګ کوي.
لکه څرنګه چې سږکال انشاءالله مونږ د دغه انشل پی یا د ملي باغداري د پروګرام د زون دفتر جوړ کړ، او دلته تقریبا د په حدود د 3 نفرو پرسونل لري. اوس دغه د زون دفتر کولای شي چې له دې ځای نه د لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست او حتی غزنی هم کور کی. نو په دغه اساس باندې موږ پراتلونکي کې تقریبا د 150 کشمشخانو پلان لرو.
د څېړونکو له نظره د کرنې او مالدارۍ د سکتور د ودې او پراختیا لپاره اړینه بلل کیږي چې د باغدارانو او مالدارانو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. کرنه او مالداري د اقتصادي پیاوړتیا اساس بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
وشت کلن ځوان ادیب محمود مرهون د کابل په پانتون کې د استادۍ ترڅنګ په نورو کلتوري فعالیتونو هم بوخت دی، او دغه کلتوري او ادبي کارونه یې د دې لامل شوي چې د ادب په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د ادب په برخه کې د ښاغلي مرهون د ماشومانو جزئي یاد بعد هدایت الله نوری په دغه ادبیات د پاملرنې وړ دی. نور تفصیل په رپورټ کې واورو.
زما نوم محمود مرهون دی. زه په 1980 کال د افغانستان په کندهار کې زیږیدل یم. په لومړي سر کې مې زده په خپل کور کې کړي دي، بیا مدرسې ته تللی یم، مدرسه مې ویلې ده، او د مدرسې وروسته د افغان ترک نړیوالې لیسې ته تللی یم، هغه ځای فارغ شوی یم، او بیا د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې زده کړې دي، او بیا د ماسټري لپاره له هېواد لپاره فرانسې ته تللی یم، او یو ماسټري مې په سیاسي علومو کې کړې ده، او بل ماسټري مې هم په پښتو ژبه او ادبیاتو کې کړې ده، او تقریبا په اوو ژبو باندې خبرې اترې کولی شم.
محمود مرهون د کابل پنتون د علمی کادر وای چې تر 15 اسعار چاپ شوی دی، او د ماشومانو ادبیاتو په برخه کې هم تر 500 نه زیات کتابونه چاپ کړي دي. دای وای چې د کتابونو لیکل او ژباړل یې په یو عادت بدل شوی دی.
د ماشومانو لپاره زه د ډېر وخت کار کوم. تر اوسه مې 15 کتابه د ماشومانو لپاره چاپ شوی دی او په بازار کې ستان، او نور کار هم روان دی. ان شاء الله په لندو ورځو کې نور هم د ماشومانو کوم کتابونه چې د کوچنیو لپاره مالي کړي دي هم چاپ راوځي، او د دوه مینوال تر لاسه نه
ګور داس مړی دي. دا انجلی شریک دی.
مرهون وایي چې زما د ژوند تر ټولو د خوشحالۍ ورځ هغه ورځ به وي چې یو کوچنی می خندولی وي. احمد هم یو له هغه ماشومانو څخه دی چې د مرهون چاپ شوي کتابونه لولي. هغه وایي چې د مرهون له کتابونو سره ډېره مینه لري.
دا مونږه کتابونه دي
جملې دوی چې
زما ډېر خوشحالي
زه په کور کې وایم
د پاچا کلی انګور منګور علاءالدین څراغ بیرودونکو شاپرک او ځینې نور هغه کتابونه دي چې د لوستونکو پام یې ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرهون د پښتو ژبې آنلاین زده کړې لپاره هم یو ویب پاڼه لري.
سلام رزم په خیر. مرهون د یو بل پښتو درس سره ستاسو شراغلاست. نن زه تاسو ته د پښتو ژبې د زمانو په اړه ورستی درس درکوم. په دې درس کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولای سو د راتلونکي زمانې لپاره فعلونه ګردان کړو.
مرهون د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي کې د تدریس ترڅنګ ډېرې نورې فرهنګي پروژې او کارونه راپیل کړي. دی وایي کچېرې د ده سره ځینې افغان تجاران مالی مرستې وکړي، دی به په فرهنګي برخه کې ډېرې لاسته راوړنې ولري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د
خبرونه په دې برخه کې زل بیا پام کړی دي. سات مهم خبرونه ته د افغانستان جمهوریت ریاست وايي په مالی چارو کې د سرغړونو لامل افغان ولسمشر د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی دند زندولې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال امریکا ژغت ویل په حکومت کې دننه د پلټونو پر مال د مخابراتو د وزیر په خلاف یو شمېر اسناد ترلاسه سوي دي چې د پلټونو تر بشپړېدو پورې دغه دند زندول سوی ده. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاته کړه چې د ښاغلي وحیدی پر سر د لګېدلو تورونو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. د جرمني پولیس وایي یو 19 کلن افغان پناه غوښتونکي د بیروویریا ښار د جامو په یو مارکیټ کې ځان ته اور اچولی دی او سخت سوځېدلی دی. پولیس وایي دغه هلک نن دوشنبې د نارنبورګ او میونچن ښارونو ترمنځ د چیمر شیم نایکي پر ځان تیل واچول او ځان ته یې ور ورکړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل روانو نامنیو خلک اندېښمن کړي او زیاته کړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو دپاره د 4 کلن امنیتي ستراتیژي پر جوړولو کار روان دی. د عراق پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د موټر بم په یو چاودنه کې چې د بغداد په یو مصروف مارکیټ کې سوې ده لږ تر لږه 10 کسه وژل سوي او 15 کسه نور ټپیان دي. بریدنن د دوشنبې په ورځ د یو پیک اپ موټر په ذریعه چې د چاودیدونکو توکو څخه ډکو سوی دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې ډلې پر وې پاڼې عماق باندې د یوې بیانې په خپرولو سره د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د وژل سویو کسانو اکثریت هغه کسان دي چې د روزمز دپاره په لین کې ولاړ وه. برید کوونکي د صدر په ښارګوټي کې چې د بغداد په ختیځ کې موقعیت لري د ترکاریو او میوو په یو مارکیټ کې برید کړی دي. صدر شویه میشته سیمه ده او په دې وروستیو کې په دوامداره ډول د توریستو حملو شاهده ده. د اسرائیلو رسنوی خبر ورکړی چې اسرائیلي پولیس نن دوشنبه د خپل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو څخه پوښتنه کوي چې آیا د بډای ملاتړ کوونکو څخه خو به یې په غیر قانوني ډول توفی نه یې اخیستي. رپورټونه وایي چې دا تحقیقات به د هیواد سیاسي بڼه بدله کړي. په دې اوږدو پلټونو کې د ډیرو مواردو تر څنګ په دې اکلام تحقیق کړي چې آیا اسرائیلي او بهرنیو سوداګرو خو به د لسو زرو ډالرو څخه زیات بارزشته توفی لومړي وزیر ته نه یې ورکړي. په متحده ایالاتو کې د چین سفیر وایي سره له دې چې د امریکا او چین ترمنځ ځینې وخت خبرې کښته پورته کیږي خو د دواړو هیوادونو اړیکې په ښه ډول مخ پر وړاندې ځي. د چین سفیر سوی تین کای د یکشنبې په ورځ د چین د مرکزي تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د امریکا سره په 2019 کال کې د چین پر اړیکو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړي چې دواړه هیوادونه باید پر ګډې همکارۍ تمرکز وکړي. د داعش ډلې په ترکیه کې په یو ناټ کلب کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسه ووژل سول او شاوخوا 70 کسه نور ټپیان سول. د داعش اړوندې ویبپاڼې عماق په یو خبر کې بریدګر د خلافت اتل بللی دی. د عماق په خبر کې راغلی دی چې دوی پر هغه کلب سرتیری برید کړی دی چې مسیحیانو په کښې خپل کفري جشن لمانځه. داعش ډلې د ترکیې حکومت هم غندلی دی او ویلي دي چې دا برید یې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د استانبول د پوځي عملیاتو په غبرګون کې کړی دی. ترکی رسنی وای شای بریدګر د ازبکستان یا قرغیزستاني. د عراق امنیتي مقامات وای ډرون یا بی پیلوټ البتکی په موصل ښار کې د داعش د ډلې په ضد جګړه کې د عراقي اردو په عملیاتو کې ډیری ګټورې ثابتېږي. د فدرالي پولیسو غړي ویلي دوی د داعش موقعیتونه په ډرون څاري او معلوموي. د موصل د نیولو لپاره د دویم ځل لپاره عملیات تیرونی پیل سو او سره له دې چې د داعش وسلوالو سخت مقاومت وکړي بیا هم د ښار له ډیرو سیمو څخه شړل سوي دي. او د سومالیا په پایتخت کې هوایي ډګر ته څیرمه 15 تنه هغه مال ووژل سول چې ځانمرګو برید کوونکو 2 موټرو ته انفجار ورکړي. د الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. برید په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې د سولساتو ځواکونو د نظامي اډې د باندې سوی دی. یو امنیتي سرچینې امریکا ډغته وویل چې په وژل سویو کسانو کې 2 تنه ملکیان او 1 سرتیری شامل دی. برید په موګادیشو کې هغې امنیتي پوستې ته څیرمه سوی چې د ملګرو ملتونو د دفاترو او د پیس په نامه هوټل امنیت ساتي. دې هوټل ته اکثرا چارواکي او خارجیات باور ځي. په دې وروستیو کې پر موګادیشو باندې توریستي بریدونو زور اخیستی دی.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې افغان حکومت ویلي چې د مخابراتو د وزیر دنده یې د مالي فساد له امله ځنډولې ده، نو د خبرو اترو گفتشنو د خپرونې بحث هم په همدې موضوع دی چې په افغانستان کې دننه په نظام کې د فساد شتون څومره د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځي او څه ډول مبارزه یې په وړاندې لازمه ده. نو د خبرو اترو گفتشنو خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. تاسو بلنه درکوو چې په خپرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ روانه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوریدلی شئ. اوریدلی مه هیروئ. په څو لنډو شیبو کې خپرونه پیلیږي.